نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن إن شاء الله مونغ سورة الحج آية نكو تا آية نمبر 38 نواخلا دا 62 پوري یعنی د اتو درشم آیت نواخلا د دوش پیتم آیت پوری اولا با مونگ لفظی ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان بشک الله اللہ تعالی یدافع دفاع کوی عن الذين دها خلق د طرفنا چاچی آمنو ایمان را وڑے دی ان بشک الله الله تعالی لا يحب نهغ فخوی کل هر خوان دیر خیانت کول والا کفور دیر ناشکرا اذینا اجازت ورکړی شو په بریکټ کې ولیکئ د جنگ کولو للذین هغوی لچی یقاتلون جنگ کیگی وی انهم زکه چې د هغوی سره ظلمو ظلم شوی دی و ان او بشک الله الله تعالی علی نصرهم د هغوی په مدد کولو باندې لقدیر البته قدرت لرلو والدی الذین هغوی چې اخرجوا وویستل شول من دیارهم د خپل کورونو نه بغیر حق د حقنا الا مگر ان دا چی یقولو هغوی وایی ربنا رب زمونږ الله الله دی ولولا او کچری نوی دفع لری کول الله د الله الناس د خلکو بعضهم د هغوی زینی ببعد سره د زینو لهدمت نو نرلی شوی بوی نورانی شوی بوی سوامع خلوت خانه یا خانقاه و تهموی و بیعون او گرجه و صلواتون او عبادت خانه و مساجد او مسجدون یذکر و ذکر کیگی فیها پهغی کی اسم دنم اللهی دا اللہ تعالی کثیرا دیر ولینصرن او البته ضرور به مدد کوي الله الله تعالی من د هغو چې ینصره مدد کوي د هغو ان بشک الله الله تعالی لقوی البته ډیر قوي دی یعنی قوت والا دی عزیز ډیر زبردست دی الذین هغه خلک چې ان کچری مکناهم حکومت ورکړو مونږ هغې ته فی الارضی پز مککی اقامو هغوی قایموی الصلاة منس و آتو او اداکوی الزکاة زکاة و امرو او هغوی حکم ورکوی بالمعروفی دنیکی و نهو او هغوی منکوی عن المنکر دبدین وللہ او هم دا اللہ دپارد عاقبتو انجام الامور دطول کارونو و این او کچری یکذبو که هغوی دروغ اگنیتا فقد نبیشکا کذبت دروغ گنل شویدی قبلهم ده هغوی نوراندی قوم نوحین ده نوح علیه السلام و عادون او عاد و ثمود او ثمود و قوم او قوم ابراهیم ده ابراهیم علیه السلام و قوم او قوم لوط ده لوط علیه السلام و اصحاب مدین او د مدین او سیدو والو و کذبا او دروغی گنلیو موسی علیه السلام فا املیتو نمهلت ورکروما لیل کافرین کافرانولا ثم بيا أخذتهم أني والماهغي فكيف نسنغ كان و نكير عذاب زما فكأي نسمر من قرية كليدي أهلكناها هلا كليدي منهغي وهي أوهغي ظالمة ظالمان فهي نهغي خاوية خكتبراتدي على دباس عروشها بخبل چتونو وبئر أو كيان معطلة چبیکار پراتو دی وقصر أو ماني يعني محلونا مشيد پخي يعني مزبوطي أفلم آيا ولنا يسيرو هغوي گرزيدل را گرزيدل في الأرض پزمككي فتكونا نو لهم دهغي دپارا قلوب زرنا يعقلون هغيبة دا أقل نكار خستو بها سردهغي يعني دا زرنو دا دي شارة زر طرف تدا سردهغي يعني دا هغي زرنو أو يا أذان وي غقونتي يسمعون هغي أوريدي بها سردهغي فإنها نبشك خبر دادتي لا تعمى نوی رنده الابصارو سترگی ولیکن او لیکن تعمى رندوشی القلوب زرنا التي هغچی في الصدور پسینوکی دی ویستعجلونکا او هغوی زرغوارستانا تادی کوی بالعذاب عذاب ولن او هس کلبنا یخلف خلاف کوی الله اللہ تعالی وعده دخبلي وعدي وإن أو بشك يوما يبورز عند قنزد ربك استادرب كألف فشان دزر سنة كالودا مما دهغينتي تعدون تاسي شماروي وكأي أو سمرة من قرية كالدي أمليت مهلة وركري ديما دلتا بطابا نيشي دا ضم دا د دین پته لګی چې ما په دې کې د ما مان راځي لها هغیله وهیا هلان کې هغی ظالمتون ظالمانو ثم بیا اخذتها اونی والما هغی و ایلیا او زما طرفتا المصیر و پسیده قل وایا یا ایها ای الناس خلقو انما بشک انا زو لكم ستاس دفارا نذير ورول واليم مبين خفخ كارا فالذين نهغيشي آمنوا إيماني راورده وعملوا أو هغي عملون كبي الصالحات نيك لهم داغي دفارا مغفرة بقندا ورزق أو رزق كريم عزة والا والذين أو هغيشاجي سعوا كوششون أوكرل في آياتنا زمون پا آياتنكي معاجزين دعاجز كولو أولئك هم دغ خلفتي أصحاب ملقري الجحيم دور وما أو ندي أرسلنا لقليمونج من قبلك ستان أوراندي من رسول سوك رسول ولا أو نبي سوك نبي إلا مجر إذا تكلا تمنى هغقرات كبي ألقى نؤغرزوي الشيطان شيطان في أمنيته دهغ بقراتكي فينسخ فسلركري الله ألا تعالى ما هغسوشي يلقي غرزوي الشيطان شيطان ثم بيا يحكم مزبوطوي الله ألا تعالى آياته آيات نخبل والله أو الله تعالى عليم علم ولدي حكيم حكمة ولدي ليجعل زكتي هغجوركري ما هغسوشي يلقي أرزوي الشيطان شيطان فتنة يو أزمائش يو أزمخت للذين دهاغ خلق دبارا في قلوبهم چي پزرنو كداغي مرض مرض والقاسية أو سخت قلوبهم زرن دهاغي وَإِنَّ أَوْ بِشَكَ الظَّالِمِينَ ظَالِمًا لَفِي شِقَاقٍ الْبَتَّ مُخَالِفَتِكِ دِي بَعِيدٌ دَلَرِي وليعلم او زكتي فوهشي الذين هاغا خلقشي اوتو وركريشو العلم علم انه تبيشك هاغا الحق حق دي من ربك استاد رب دا طرفنا فيؤمنوا بياهغي ايمان راورو بيهي فهغي فتخبت بيا عجزي كوي له داغي دا پارا قلوبهم زرنا داغي وإن أو بشك الله ألا تعالى لهادي البتا لا رخو دلوالدي الذين هغيت آمنوا چات إيمان رارو إلى صراط طرف تدلاري مستقيم نيغي يا سيدة ولا يزال أهمش بوسيقي الذين هغي چات كفروا كفروا كرو في مريت بشكي منه داغو دا طرفنا حتى ترديشي تأتيهم رابشي باغوي باندي الساعة قيامت بغتة ناسابة أو يا يأتيهم رابشي باغوي باندي عذاب عذاب يوم دورزي عقيم سپيري الملك بادشاهي فبريكت كوليكي بوي يوم إذن فها غورز لله دا الله دا پارا يحكمو هغا بفیسل كوي بينهم پمنسكي دا هغي فالذين پس هغا خلق چي آمنو ايماني را وڑي دي وعملو او هغي عملون وكرل الصالحات نيك في جناتي پا جنتونو كي فبريكت كولي كي بوي النعيم دا نعمتون والا دا نعمتون والاو يعني هغا جنتونا چي نعمتون بوي بكي والذين او هغوی چاچی کفرو کفرو کرو و کذبو او دروغی و گرنل بی آیاتینا زمان آیتونا فا اولائی کانهم دغا خلق دی لهم داغی دا پارا عذاب عذاب دی محین رسوائی والا والذين او هغوی چاچی هاجرو هجرتو کرو فی سبیل الله دا اللہ تعالی پلارکی ثم بیا قتلو هغوی قتل شول او یا ماتو هغوی مر شول ليرزقنهم البت ضرور برزق والكويها غيلا الله ألا تعالى رزقا رزق حسنا خا وإن أو بشك الله ألا تعالى لهو البتهم هغدي خير بهتر الرازقين لطول رزق والكول والونا ليدخلنهم البتها غب ضرور داخل بها غي مدخلا لداخل دوب زيكي يرضونه هغيبا خوخويها غا وإن أو بشك الله ألا تعالى لعليم البتح علم والدي حليم حلم والدي يعني بردبار دي ذلك دادا ومن أو جسوك عقابا بدل واخلي بمثلي پشان دهغي چي ما لك سنگ چي عقبا سختي شويوا بهي پهغو ثم بيا بغيا زياتي وشي عليه پاغو باني لينصرنه البته ضرور بمدد كوي داغو الله الله تعالى إن بشك الله الله تعالى لعفو البته دير مافك والوالده غفور دير بخني والده ذلك دا بأن بوجد داغيش الله الله تعالى يولجو هغا داخلوي الليلة شبا في النهار بورزكي ويولجو أو هغا داخلوي النهار ورز في الليل بشبكي وأن أو بشك الله ألا تعالى سميع خأوري دوالدي بصير خلي دوالدي ذلك دا بأن توجدها غيشي الله ألا تعالى هو همهغا الحق حق دي وأن أو بشك ما چسوك يدعون هغي بلي من دونه داغون سوا هو هغا الباطل باطل وأن أو بشك الله ألا تعالى هو هم هغا العلي دير أجبتي الكبير دير لويدي الحمد لله دي زي بوري زمون لنني آياتنا دي أو بس إن شاء الله مونغا دي آياتنا التفسير كو بس إن شاء الله مونغ دا آية نمبر 38 نواخلة دا 62 بوري آياتنا كو يعني دا اتو درشم آيات نواخلا دا دوا شبيتم آيات پوري دا سورة الحج او بل زل بدا خير سرا زبون دا سپارا مكمل شي ننما انشاء الله مون دا جهاد پا بارك وايو چه جهاد سوي هغه خلک چې هغوی د الله په لاره کې قرباني ورکوي هغه کومې خبرې دي د الله په نزد. او دغه شان به نن تاسو ته د دې هم پته ولګي چې الله تعالی ولې مهلت ورکوي. چې کله خلک وایي چې دا بنده الله تعالی زر ونیوي چې الله تعالی دې ولې نه نیسي. چې کله څوک ظلم کوي او بیا د الله تعالی په طاقتونو او قدرتونو باندې یقین لرل دا به هم منګورو انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بشك الله تعالى يدافع دفاعك بي يعني هغلرك بي عن الذين آمنوا داغين چاچ إيمان راوڑي دي يعني الله تعالى پا ديفنس كي ادريگي هغبچك بي إيمان والا. پا دي آيات كي سم رغط تسلي دا إيمان والاو دا پارا الله دې د هغوی د مدافعت لپاره او الله دې چې هغه د مخالفتونو په طوفان کې د مؤمنانو سره ولاړ دی یعنی د هغوی په طرف دی. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم کچرې الله ستاسو د مدد دپاره راشي نو بیا هیڅوک په تاسو باندې غالب نشي راتلی په تاسو باندې بری نشي موندی. پزمکه کې حالات داسې خراب وو داسې ښکارېده لکه هر طرف ته چې تیاری او تیاری دي او د هغې نه د وتلو سولاره نشته. په مکه کې ایمان راوړل داسې وو لکه بنده چې خپل ځان د شیر په خوله کې ورکړي. دومره د مشکلاتو او تکلیفونو نه خلک تیرېدو د اسلام د قبلولو نه پس چې هغوی ته به بیا څو په نظر نه راتلل چې څه به کېږي موږ څه وکړو او کوم خوا لاړ شو. او په انسان چې کله بد حالات راشي نو هغوی مایوسه شي او سوچ کوي چې چرته زما حالات بلا هم سم شي. او په داسې حالاتو کې په قرآن پاک کې الله تعالی تسلیانې رالیږلي دي په مکی سورتونو کې چې الله شته کنه هغه به د مؤمنانو ډله کوي او ډله د هغه خلکو کېږي چې چا سره تاسو یی. او که تاسو وګورئ نو هر مور د خپل بچي دفاع کوي داغو ډله کوي کو بچی په غلطه هم وي ولی سوجوي ځکه چې د هغې محبت وي د خپل اولاد سره. نو الله تعالی د مؤمنانو مدافعت کوي د هغوی مرسته کوي ځکه چې هغه د مؤمنانو سره محبت کوي. او الله تعالی هغوی چوز کړي دي منتخب کړي دي د ایمان لپاره. او د دې مطلب دی چې الله تعالی د مشرکانو سره نه دی. نو په دې خبره کې د ایمان والو دپاره څومره غټه تسلي ده چې الله دې زموږ د ډلې کولو. او که دا آیتونه د تیرو آیتونو سره کنکټ شي میلاو شي نو موږ چې د کعبه د تولیت او بیت الله د حج کوم آیتونه ویلي وو او د قربانۍ د دې نه پس د ایمان والو بیا څو حالت وو. مکه خو د هغې کور وو دا د مهاجرینو آبایي کلی وو هلته پیدا شوي او لوی شوي وو. او د ایمان راوړو نه پس هغوی د دغه ځای نه منع شول چې په زړه به حج را اورېدو نو هغوی به وی چې لاړې او حج مو وکړې. لیکن کوم خلک چې د کعبې متولي وو نو هغوی مسلمانان نه پرېښودل چې هغوی راشي او حج وکړي. نو په داسې حالاتو کې مسلمانانو ته تسلي ورکړې شوه چې الله تعالی به ستاسو دفاع کوي او هغه مو په ډله دی او تاسو زړونه مه غورځوئ. په هغه وخت کې په مسلمانانو باندې دروازې بندې شوې نو ځکه هغوی له دا تسلي ورکړی شوه چې ان الله لا يحب كل خوان كفور الله تعالی خوان او کفور نه خوښوي. خوان یعنی چې څوک ډېر زیات خیانت کوي او دغه شان کفور هم مبالغې والا صیغه ده چې څوک انتهایي ناشکري کوي. مشرکین مکه خائن وو الله تعالی هغوی له رکابې تولیت ورکړی وو او هغوی څه وکړل خیانت. الله تعالی چې کوم نعمت ورکړی وو نو هغه یو امانت وو. دغه شان ژوند هم یو نعمت دی عقل هم نعمت دی ستاسو سره چې څومره هم عیش او آرام دی نو دا ټول نعمتونه دي. او په هغې کې خیانت دا وي چې بنده په هغې کې د الله حق نه مني او کفر وایي انکار کولو ته ناشکرۍ ته. هر کافر خائن دی خیانت کولو واله دی ځکه چې هغه خیانت کوي د الله حق هغوله نه ورکوي. بیا الله سبحانه وتعالى وفرمایل
اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا
اجازه ورکړې شو هغه خلکو له نه چا سره چې جنگ کیږي. بأنهم ظلموا زکه چې پاغوی باندې ظلم شوی دی. چونکه د هغوی سره ظلم شوی دی نو ځکه هغوی له اجازت ورکړی شو چې هغوی هم جنګ کولی شي. او تاسو ته پته ده چې په مکه کې قتال نه وو، او د دې آیت په وجه علما وایي چې دا آیت مدني دی ځکه چې مسلمانانو له د جنګ کولو اجازت په مدینه کې ورکړی شوی وو. چې کله هغوی ته د جنګ کولو اجازت نه وو او دلته کې وفرمایلی شو چې تاسو جنګ کولی شئ، د مسلمانانو چې کوم مکی دور والا ژوند وو هغه د ظلم د داستانونو نه ډک وو. یوه ورځ به داسې نه تیرېده چې په مسلمان به ظلم نه کېدو، او په آخري ورځو کې خو د هغوی زور ظلم او زیاتی دومره زیات شوی وو چې مسلمانان به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راتلل چې موږ له اجازت راکړئ د قتال، یعنی د جنګ کولو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی منع کول چې صبر وکړئ، ما له د جنګ کولو اجازت نه دی راکړی شوی. او دا سلسله دغه شان لس کاله وچلېده. نو هم دا وجه وه چې مسلمانو څه نه شو کولی، ګنې هغوی خو هم داسې کولی شول چې د چا سر یې الوزولی وي. نو د هغې وجه دا وه چې اجازت نه وو هغوی ته د جنګ کولو، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې مجبور کړو د مکې په پرېښودو باندې او هجرت کولو باندې. او د مکې نه د وتلو په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا الفاظ وتلي و چې دوی خپل نبی د خپل ملک نه وویستو او اوس د دوی د هلاکت ورځې راغلی. او مدینې ته د رسېدو نه پس بیا دا آیت نازل شو او مسلمانانو له د کافرانو سره د قتال کولو اجازت ورکړی شو. او د ابن عباس رضی الله عنه نه په ترمذی او النسائی کې دا روایت موجود دی، فرمایلی دی چې دا ولنی آیت دی چې د کفارو سره د قتال کولو په باره کې نازل شوی دی. چې دا اولنی آیت دی چې د کفارو سره د قتال کولو په باره کې نازل شوی دی. او د دې نه وړاندې ډېر آیتونه نازل شوي دي، د اویا آیتونو نه زیات، او په هغې کې مسلمانان د قتال کولو نه منع شوي وو. او دا اولنی آیت وو چې اجازت ورته میلاو شو. نو دا آیت یاد کړئ، دا هایلایټ کړئ، دا اولنی د اجازت آیت دی د قتال په باره کې. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، او بشک الله تعالی د هغوی په مدد کولو باندې په خپله قدرت لري. الله تعالی که وغواړي نو ایمان والو په خپله هم مدد کولی شي چې هغه کافران دړي وړي کړي، لیکن الله تعالی د ایمان والو په ذریعه سره کول غواړي. الله تعالی خو په هر څه قدرت لري، هغه خو قادر دی. او دلته د قتال اجازت ورکړی شوی دی. قتال د جهاد یو شاخ دی. نو په دې ټاپک باندې لږه شان خبره کوو، ځکه چې دا آیت ډیر اهم دی. په اسلام کې چې د قتال کوم اصول دي، نو په کار ده چې په دې کې تاسو چرته هم کنفیوز کېږئ نه، او دې له دومره په غلطي طریقې سره هوا ورکړی کېږي چې یو طرف ته خلک دومره لري لاړل چې د چا زړه غواړي نو توره راواخلي، او هغوی ځان له تنظیمونه هم جوړ کړي دي او هغوی تیار شي د جنګ کولو دپاره او د قتل کولو دپاره. او دویم طرف ته داسې خلک هم دي چې هغوی داسې ویریږي او وایي چې په اسلام کې خو قتال د سره شته دی نه، د جهاد مطلب یې څه نور جوړ کړو چې دا د سره شته دی نه، او قتال خو د جهاد یو شاخ دی، یعنی د دې اخیری پوینټ ده، نو دې ته قتال وایي. نو اوس دا څه شی دی؟ د جنګ کولو چې کوم کانسپټ دی، کوم سوچ دی، نو هغه څه دی؟ قتال په کوم حالاتو کې جایز دی؟ ځکه چې نن سبا څومره خلک د جهاد په نوم باندې کر روایي کوي او بنده پوهیږي نه چې څه صحیح دی او څه غلط دی. او ډیر خلک داسې دی چې هغوی د خلکو په پګړو پسې ځي، د هغوی په ګیرو پسې ځي او وایي چې دوی منځونه کوي او د دوی نومونه د مسلمانانو دي. نو دا دوی چې څه کوي نو دا به صحیح وي، او د هغوی سره ودرېږي او د هغوی مرسته کوي. حالانکه نن چې زه تاسو ته کومې دوه درې پوینټس بیانوم، نو د هغې سره به تاسو ښه پوهه شئ چې د چا کار، د چا کار روایي، د چا جنګ ته جهاد یا قتال ویلی شي او د چا هغې ته نه شي ویلی. نو په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د جهاد یعنی قتال تعلق د اسلامي سټیټ سره دی، د اسلامي ریاست سره دی، یو اسلامی ریاست دا شروع کولی شي. دا شخصی کار نه دی چې یو سړی را پاس یو هغه وایي چې زه به جهاد وکړم، ځکه چې دا نه داغو کار دی او نه داغو په ذیمه دی. ګورئ، د مکې کلی امیر اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم و، چې تر څو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اجازت نه و ورکړی شوی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم نه بغیر چا داسې نه و کړي چې مونږ به جهاد شروع کړو، ځکه چې دی خو څه کوي هم نه، مونږ به پخپله شروع کړو کنه، په مونږ باندې خو ډېر زیات ظلمونه کېږي او دا مونږ نشو برداشت کولی. نو هغوی داسې نه کول چې د شپې حمله کولې او یا یې څوک قتل کول. او تاسو ته پته ده چې کله دویمه بیت عقبه شوی وه، نو هغه وخت انصارو په لاس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی و، او هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي هم و چې کو تاسو حکم راکړئ او په دې وخت چې په مینا کې څومره هم مشرکین مکه دي هغوی را جمع شوي دي، نو دوی به مونږ قتل کړو، نو په شپه شپه کې به دوی قتل کړو او چا ته به پته هم ونه لګي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، د دې حکم لا نه دی راکړی شوی. دا تقریبا اتیا کسان وو. او بیا د مشرکانو بغاوت او سرکشی نوره سیوا شوه. هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات تکلیفونه شروع کړل، یعنی هغوی ډیر زیات تکلیفونه ورکول شروع کړل، او د هغوی د قتل کولو سازشونه او کوششونه هم شروع کړي وو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملک د شړلو منصوبه هم جوړه کړی و. هغه وخت په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې د مصیبتونو غرونه را پریوتی وو، لیکن بیا هم اجازت نه وو. او چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازت نه وو ورکړی، نو صحابه نه وو پاسېدلی د جنگ کولو دپاره، تر دې چې حبشه طرف ته مسلمانانو هجرت وکړو. دوه ځله هجرت کړی وو مسلمانانو، څو ځله؟ دوه ځله هجرت کړی وو مسلمانانو حبشه طرف ته. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته وکړو، او چې کله مدینه ته ورسېدل او د جهاد احکامات نازل شل، نو بیا هله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ کولو اجازت ورکړی وو، او هغه هم د حکومت ته طرف نه جنگ وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل لښکر تیارو چې هلته به ځي، او داسې وګڼئ لکه چې څوک یو کس قتل کړي، او چې کوم د مقتول د طرف نه خلق وي او هغوی لاړ شي او قاتل اونیسي او هغه قتل کړي، اوس هغه قاتل جوړ شو او د هغوی نه بیا بل کس ولګي او د دې کس مړ کړي، نو په دې طریقې سره خو به په ملک کې فساد شروع شي. نو هم دا وجه ده چې فیصلې په عدالتونو کې کیږي، داسې نه ده چې بندیان په خپله پاسي او خپلې فیصلې کوي. داسې څوک نه کوي چې غل اونیسي او داغونه لاسونه پرې کول شروع کړي، داسې نه کیږي. د هر څه یو قانون وي، یوه طریقه وي، یوه ضابطه وي، یو قاعده وي. نو دغه شان د جهاد هم څه اصول دي. داسې نه ده چې خلک فتوا ورکول شروع کړي چې راځئ چې د فلاني خلاف په جهاد وځو، چې خلک تقریرونه شروع کړي، فتوې ورکړي او په خلکو کې جوش راشي. او نن په انټرنیټ باندې داسې کسان ناست دي ګیرول والا، مسلمانان دي، داسې تنظیمونه دي او ځوانان روچتوي، هغوی برین واش کوي. نو دا اجازت هغوی له چا ورکړی دی؟ او چې څوک دی د شاته چا ته هیڅ پته نه لګي، نو دا فیصله به ریاست یعنی حکومت کوي، دا د خلکو کار نه دی. چې کله د یو ملک خلاف یا د یو گروه خلاف کاروایی کول وي، دا فیصله به ملک کوي، ځکه چې کو عام خلق دا کار شروع کړي، نو د دې به څه فایده نه وي، بلکې دا به نور نقصان وکړي. او نن تاسو ګورئ په دنیا کې هر بنده په خپل لاس کې قانون اخستی دی. دویمه دا چې صبح قتل وي مونږ ته، چې د هغې نه مونږ ته څه اندازه وشي چې دا جهاد یا قتال دی هم او که نه، نو په هغې کې به دې ته قتل وي چې د هغې سره فساد خورېږي او که امن خورېږي. اسلام خو د امن پیغام ورکوي، او که د هغې سره فساد ختمیږي نه بلکې سیوا کیږي، نو هغه بیا جهاد نشي کېدی، ځکه چې جهاد خو د فساد د ختمولو د پاره کیږي، د فساد د خورولو د پاره خو نه وي. درېمه دا چې تاسو به ګورئ چې دا د څه د پاره کیږي، د دې مقصد څه دی؟ د الله کلمه اوچتول. کچرې د هغې سره د الله کلمه اوچتیږي، نو بیا هغه جهاد دی، او که د دې نه علاوه د څه بل مقصد د پاره وي، نو هغه بیا جهاد نه دی. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د یو مسلمان خلاف داسې کیدی شي چې خلق پاسي او داو خلاف جهاد شروع کړي. داسې نشي کېدی کنه. په دنیا کې داسې ګروپ شته چې هغوی نن په نورو ملکونو کې فساد کوي، حالانکه هغه مسلمانان ملکونه وي. یعنی بعضی وخت تنظیمونه د ماشومانو په سکول باندې حمله وکړي او خپل ځانونه ښکاره هم کړي چې دا حمله مونږ کړې ده، د جهاد په نوم ماشومان مړ کړي، بمونه خلاصوي. نو دا کوم قسمه جهاد دی؟ نو آیا دا جهاد دی او که دا امن دی؟ انسان له خپل عقل هم استعمالول پکار دی. مونږ وایو چې دا ګیری والا کس دی نو دی به صحیح وي، خو هغه هر څنګه وي، نو دا قسمه خلق گمراه کوي او اسلام هم بدناموي د جهاد په نوم باندې. او جهاد ولی کیږي؟ دا به هم مونږ مخکې وایو. نو په دنیا کې د داسې تنظیمونو سره شاملېدل نه دي پکار. که د پیسو په ذریعه نه کوي نو د زړونه دي هم مرسته نه کوي، ځکه چې دا غلط خلق دی. او چې څوک په یو مسلمان ملک کې ماشومان مړ کوي، یا په هر ملک کې چې ماشومان مړ کوي یا بوډاګان مړ کوي، نو دا صحیح کار نه دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې په جنگ کې هم نه دي کړي. چې کله د بنو قریزه سره د جنگ معامله راغلی وه، په هغې کې هم ماشومانو ته چا سونه ویلي او ښځې پریښې وې. نو دا کوم قانون او کومه فلسفه ده چې خلک پیچلیږي او زمون په عقل پرده راشي؟ چونکې هغوی وایي جهاد جهاد تکبیر الله اکبر، نو مونږ په هغوی ورپسې شو. تاسو سوچ کوئ، ځکه چې شیطان هم ښه اکټیو دی، کچری هغه د تکبیر او الله اکبر ناره ولګوي، نو آیا مونږ به په هغو پسې ځو؟ نو نن ډېر داسې شیطانان نارې وهي د خلکو د ګمراه کولو دپاره صرف. نو د دې ځای نه تاسو ته د اسلام د جهاد پته لګي چې اسلامي ریاست به دا فیصله کوي. او په نننی دور کې په یوه بله خبره هم بحث کوو. نن سبا د میډیا جنگ دی، کومې ته چې ډیجیټل وارفیر ویلې کیږي. بیا د اسلامي سټیټ کار دا دی چې داسې ځوانان تیار کړي چې هغوی جواب ورکړي د هغه ټولو حملو کومې چې هغوی په اسلام باندې کوي، په میډیا باندې کیږي. یعنی چې په میډیا باندې کومې حملې کیږي چې د هغې دپاره تیاری وشي، نو بیا د الله تعالی وعده ده، الله تعالی به مدد کوي او الله تعالی قادر دی په مدد کولو باندې. خو هغه وغواړي نو کافران په خپله هم تباه کولی شي. هغو ته خو صرف کون ویل دي، لیکن هغه غواړي چې ایمان والا په خپله د دې دپاره ودرېږي، ځکه چې د الله تعالی مدد د هغوی سره وي چې څوک په خپله ودرېږي د هغو په لاره کې او عمل وکړي. مونږ به مخکې هم دا ګورو، د مخکې آیتونو سره به دا یو ځای کوو انشاءالله تعالی. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، هغه خلق چې هغوی وویستلې شول د خپلو کورونو نه بغیر د حق نه. د دې نه پته لګي چې دا مدني آیت دی. په هغه خلکو څه ظلم شوی و چې هغوی د خپلو کورونو نه ویستلې شوي وو په څو خبره باندې؟ الا ان یقولوا ربنا الله، په دې خبره باندې چې هغوی به وایي چې زموږ رب الله دی. دومره غټ ظلم چې هغوی صرف دا وایي چې زموږ رب الله دی. نو هغوی د کورونو نه ویستلې شول، هغوی بې کوره شول، د هغوی نه د اوسېدو حق واخیستی شو، هغوی هوملس شو او په دنیا کې رفیوجیز جوړ شول. نن کو تاسو ګورئ نو په څومره ملکونو کې د خلکو سره زیاتې صرف په دې وجه باندې کیږي چې هغوی وایي چې ربنا الله، او هغوی په کانسنټریشن کیمپس کې اچولی شوي دي. په روهینګا کې مسلمانانو ته وګورئ، د هغوی غریبانانو څه قصور دی؟ صرف دومره چې هغوی وایي چې زموږ رب الله دی او مونږ مسلمانان یو. په دې باندې نو صرف په دې وجه باندې خلکو د هغوی ژوندونونه حرام کړي دي، بله هیڅ وجه نه ده. نه هغوی مجرمان دي، نه څه قصور شته. الله تعالی فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. کچری الله نه لري کولی ځینې خلک د ځینو په ذریعه، نو هیڅ به نه و پاتې شوي. عبادت خانې به هم خلکو ختمې کړي وي، حالانکه په عبادت خانو پسې خو خلک د ټولو نه وروسته ځي. دا خو د ټولو نه سیف ځایونه دي او په دې باندې څوک حمله نه کوي، لیکن عبادت خانې هم خلک قرآنوي. یعنی تاریخ په لحاظ سره چې راځي نو د ټولو نه مخکې داغی پلی هر سره تاسو پوه شئ د عیسایانو او یهودیانو، حالانکه یهودیان مخکې راغلی دي. تاسو به سوچ کوئ چې د مسجد ذکر وروسته ولی شوی دی، که وکتی شي نو د ټولو نه په اخر کې خو اسلام راغلی دی. د بنی اسرائیل نه عیسایان او یهودیان دي، نو خانقاهې او ګرجې، داغوی سینګاګز او مسجدونه، په دې کې د الله نوم د ټولو نه مخکې اخیستی کیږي، نو دا ټول راغورځولی کیږي. څه مطلب دی؟ چې کچری الله تعالی د جهاد نظام نوی جوړ کړی، نو بیا خو به خلکو داسې ظلمونه کړي وو چې دا عبادتخانې به یې نوی پریښي. کچری الله تعالی د جهاد اجازت نوی ورکړی، ځکه چې داسې خلک شته چې هغوی ته تاسو بې دینه خلک ویلی شئ، لا دین یا بې دینه. هغوی به په هره زمانه کې وي او د هغوی د مذهب د لفظ نه نفرت وي چې د مذهب نوم به راته نه اخلی. هغوی دا نشي برداشت کولی چې خلک دي د الله نوم واخلي. نو دا غیر مذهبي خلک چې تر نن ورځې پورې تیر شوي دي او نن هم دي، نو هغوی چرته هم مذهبي شاعر نشي برداشت کولی. نن هم دوه قسمه خلک دي، مذهبي خلک او بې مذهبه خلک، چې د هغوی څه دین نه وي. او دا بې دینه خلک چې دي، نو دا هغوی د ټولو نه زیات کریټیسیزم په اسلام باندې وي، نکته چینی کوي. څه وجه ده؟ دا هغوی یو دین هم نه دی خوښ. هغوی په اسلام ولې دومره کریټیسیزم کوي؟ ځکه چې عیسائیت او یهودیت خو د هغوی سره سمجوته کړي ده، کمپرومایز یې کړی دی، د هغوی خبرې مني. لیکن اسلام یو واحد مذهب دی چې هغه بې دینه خلک نه شي برداشت کولی، او په دې باندې کمپرومایز نه کوي، ځکه هغوی د هر چا نشانه جوړیږي. نو الله تعالی وفرمایل چې په تیر وخت کې هم سوامع، یعنی کوم راهب خلک چې وو، هغوی دنیا پریښي وه او په ځنګلونو کې وخت تیروو. د هغوی نه د سیاست سره څو کار وو او نه یې د څه دندې سره، یا د دولت سره، یا د کور محلې سره وو. نه هغوی نه دا خلک ودونه کوي، نه یې بچي وي، هیڅم نه کوي، صرف عبادتونه کوي په ځنګلونو کې. نو هغوی به دا خلوتخانې جوړولې او هلته به اوسېدل. دا هغوی خو د چا سره د سره څه تعلق وونه. لیکن دا کوم بې دینه خلک چې وي، نو هغوی دوی هم نه پرېږدي. او په تیر وخت کې خدا خو داسې شوي وو چې ګرجې به په کلو کې جوړېدې، سوامع به په بیابان کې جوړېدل، او صلوات د یهودیانو سینګاګز وو. نو هغوی دا قسمه خلک هم نه شو برداشت کولی. او دغه شان نن مسجدونه هم دي چې د دې مسجدونه هم نه دي خوښ. خو هر قسمه مذهبي مرکز وي، هغوی غواړي چې دا باقی پاتې نه شوي. د هغوی زړه غواړي چې مذهب دي نه وي، بس چې ازادي وي. او په نن ورځو کې وګورئ چې دا لادینیت، یعنی بې دینی، دومره مضبوطه ده چې داسې مخکې چرته هم نه وه. هغوی وایي چې دا دین خو مونږ تقسیموي، چې تو یهودی یې، تو عیسایی یې، نو راځئ چې دا ټول خلک بې دینه کړو، ټول خپل خپل دینونه پرېږدئ. نو قرآن وایي چې په تیرو زمانو کې داسې شوي دي چې کوم بې دینه خلک وو، نو هغوی همیشه دین والا خپله نشانه جوړه کړې وه. او ځکه الله تعالی د جهاد حکم ورکړو چې فساد ختم شي. او که چېرې دا نظام نه وي، نو په هر دور کې به خلکو خپل عبادت خانې محفوظه نه وي ساتلې، چې غیر مذهبي طاقتونه په هر دور کې د دې خلاف وي، او د دوی نه عبادت خانې هم نه وي خلاصي. او د اسلام نه علاوه چې د کوم عبادت خانو ذکر شوی دی، نو په خپله زمانه باندې هر مذهب صحیح وو. وروسته بیا خلکو په دې کې چینجز راوستل، لیکن په خپل وخت کې هغه حق وو، یعنی د هغوی دین. نو د هغه ټولو عبادت خانو په دې آیا کې ذکر دی. او که تاسو وګورئ، نو دلته د مندر ذکر نه دی شوی، ځکه چې هغوی چرته هم په حق باندې نه وو او نه به وي. لیکن دا نور دینونه د الله د طرف نه راغلي دي. نو په خپل وخت کې د دغه دینونو احترام او حفاظت فرض وو. دغه شان د آتش پرست او مجوسی مذهب، د هغوی د عبادت خانو ذکر هم دلته نه دی راغلی. او د دې نه تاسو ته پته لګي چې دا داسې ځایونه دي چې دا د احترام قابل نه دي، او دوی چرته هم په حق باندې نه دي. او مخکې یوه اهمه خبره ده،
ولینصرن الله من ینصره،
ان الله لقوی عزیز، او البته ضرور به مدد کوي الله تعالی چې څوک مدد کوي داغو. د چا؟ یعنی الله تعالی به داغو مدد کوي چې څوک د الله تعالی مدد کوي. استاسو بوایی چی مونگ دا اللہ مدد سنگ کولی شو نو دا اللہ مدد داغو دا دین مدد کولی اللہ تعالی داغوی مدد کوی چی سوک داغو دا دین مدد کوی داغوی مدد نکوی چی سوک وایی چی دا غیبو مدد برازی او پا قلار باندی کینی چی ای اللہ تخپلی فرشتی راو لیگا چی مونگ حس همو نکرو چی سوک سستی او ناراستی کوی بے حس او لا پرواوی هغوی ته فرق نه پریوزي چې د الله دین ته زما څومره ضرورت دی او ما ته د الله د دین سره لګېدل دي او د دې مدد کول دي د هغوی سره بالکل احساس نه وي نو هغوی دې امید نه ساتي چې الله به د هغوی مدد کوي الله تعالی د چا مدد کوي نو هغه موږ ته د دې آیت نه دا حصه بیانوي ولینصرن الله من ینصره او ګورئ په دې کې تاکیدونه چی البته ضرور با اللہ تعالی مدد کوی چی کم خلق دا اللہ مدد کوی نو اللہ با داغوی مدد کوی داغشان چی سوک دا اللہ تعالی مدد نکوی نو اللہ تعالی با داغوی مدد نکوی اللہ تعالی دا داسی کم همت خلق مدد نکوی چی هاغوی دا اللہ دا دین دا پارا نو دریگی نو اس و مونگ دا دین مدد سنگ کوو حسی دا خلی خبر خو ندا سکار خو هم پکار دے کنا یعنی ستاسو جبا، ستاسو عمل، ستاسو علم، ستاسو ذرائع دا د الله په دین کې لګول دي. چې کومې خبرې تاسو د خولې نه کوئ نو هغه د الله د دین مدد کېدی شي. ستاسو علم حاصلول دا تاسو چې حاصلوئ نو دا د الله د دین مدد دی. او بیا ستاسو دا علم نورو خلکو ته رسول دا هم د الله د دین مدد کول دي. تاسو چې کوم محنت کوئ د الله د دین د خاطره چې خلکو ته خبره ورسي هر زیتا هر کورتا نو هم دا د دین مدد دی د الله او دغه شان تاسو د خپل عمل سره هم اظهار کوي د دین ستاسو عمل ستاسو دین ظاهروي دا غي تصویر کشی کوي ستاسو حجاب چول دا عمل لیکنه نو دا هم د دین مدد کوي چې کله تاسو د خلکو سره معاملات کوي رښتیا وایي دیانتداری کوي ایمانداری کوي نو دا د الله د دین مدد کول دي او دا بنده د خپل یو عمل په ذریعه کوي نو دا د هغه شرط چې دا غي په ذریعه الله تعالی مدد کوي چې کله تاسو د دین سکار کوي نو دا خبره په ذهن کې کیک دی چې دا د الله د دین مدد کول دي او دا غي شرط څه دی چې دا زولی کوم ځکه چې الله زمانه راضی شي او چې دا خبره وي نو بیا به د الله مدد ستاسو سره ضرور وي ځکه چې دا خبره الله سبحانه وتعالی په قران پاک کې کړی ده او هغه قوی دی هغه طاقتور دی او دا غو سره اختیار دی او دا مدد بند ټول عمر کولی شي ذاتی طور هم د خپل عمل سره او د خپل رویه سره او د نورو خلکو سره په شریک باندې هم کولی شي کوچری په مونږ کې د الله د دین جذبه نه وي او دا غې د پاره په مونږ کې غیرت نه وي او دا غې د عزت ته حفاظت سوچ نه وي زمون نو بیا مونږ څنګه د الله تعالی د مدد توقع ساتلی شو نو دینی جذبه او غیرت په کار ده چې په یو مسلمان کې وي ځکه چې د دې دین زیمه زمونږ په سر ده د دې خپل یو عزت دی او که څوک دا دین اټیک کوي نو په کار ده چې ستاسو سره دلیلونه موجود وي داسې نه ده چې خلک فساد شروع کړي اورونه لګول شروع کړي او په سړکونو باندې راوځي ځکه چې مونږ له صرف دغه کار راځي سو دلیل دی ستاسو سره د دین دپاره چې د هغې دپاره تاسو د الله د دین د ناموس د حفاظت دپاره خپل ځان تیار ساتئ ځکه چې تاسو هم په دې طریقه جهاد کولی شئ او مجاهد جوړېدی شئ یو مسلمان د قلم سره جنګ کوي د ژبې سره جنګ کوي د هغو جنګ کول کنځلی کول نه وي بلکې هغه ټوس دلیلونه وي څومره ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کفارو په پیغورونو باندې د هغوی په بدو ردو خبرو باندې د هغوی په بهتان باندې هغوی ته بد رد ویلی دي د هغو سره دلیلونه وو او د هغې په ذریعه به د هغو نه خلکو شکست خوړو خلکو له به جواب نه ورتلو چې مونږه ورله څنګه جواب ورکړو چې چا له جواب ورکول نه ورځي نو بیا هغوی کنځلي کول شروع کړي بد رد ویل شروع کړي نو زموږ سره جواب پکار دی جذبات نه چې دا شان جذبات وي زموږ په زړونو کې چې مونږ د دې دین دپاره هر څه کولو ته تیار یو چې مونږ سوچ نه کوو چې څه وکړم او څه ووایم ما له خو جواب ورکول پکار دي او دا سوال نه دی پکار چې استاده ټول خلک کرسمس مناوهي نو آیا مونږ کرسمس مناوهلی شو چې آیا زه اړو په هالووین کې د کاسټوم سپاره لیږلی شم سکول ته پجاب کی دمونز اجازت نراکوی نو مونگ منز پی خودی شو یا دا چی مونگ هندوانو لپا دیوالای بانی مبارکی ورکولی شو یا زمونگ وارو داغوی سر پا دیوالای بناوحلو کی حسا خستی شی دا حجاب سر رات دا جاب نمیلاوی گنو دا حجاب لری کولی شم دا سوالو نا پکار ندا چی تاسو کوای پکار دا چی دا جواب تاسو تا پتاوی چی ستاسو زرون سوایی چی زما دینی غیرت دا خبری زغملی شی چی زما بچه دا دیوالای پا فنکشن کی هی سواخلی یا هولی اکری هالوین یا کرسمس منا اکری زو خپل حجاب لری کرم دا جواب پا وجه زمون زون قربان کرم او جواب نشم قربان والی سوچ کوای ها غورو کی مسکا خان چی وا چی هغی دا الله اکبر ناره لگولی وا هغی خود مخ کی ندا خبره نو پلان کری چی کل غندگان راشی نزو با داسی کم چی کل دا غی پا مخ کی دا جی شیری رام ناره هغی او حلی نو هغی دا الله اکبر ناره او حلا دا سیوی دا الله دا دین مدد دا سیوی دینی غیرت زکه چې کله حالات داسې سنگین شي نو بیا د بنده عقل کار نه کوي بیا دا غو چې د نن سوي نو هغه بهر ترا اوزي بیا پلانینګ کار نه کوي بیا چې هغه څنګه ژوند تیروي او دا غو چې کوم مزاج وي نو هغه بهر ترا اوزي او هم داسې به د مرګ په وخت کې کیږي بیا د خلې نه هغه سوزي چې په کومه باندې ستاسو ژوند چې په کومه باندې تاسو ژوند تیر کړی وي بیا د پینک په وخت کې د بنده د خولې نه هغه الفاظ وزي نو په کار ده چې هر ځای د انسان په زړه کې د دین جذبه وي چې د هغو سره ایماني غیرت وي او په دې طریقه هغوی د دین دفاع کوي د دین خدمت کوي که حالات هر څنګه وي د قول او فعل سره د مسلمانانو حوصلې اوچتول هغوی له تعلیم ورکول دا ټول د دین مدد کول دي او دې ته بیا الله تعالی خپل مدد وایي نو آیا الله تعالی ته د دین د مدد ضرورت دی نو نه ان الله لقوی عزیز الله تعالی خو قوی دی هغه خو عزیز دی زبردست دی غلبه والا دی طاقتور دی هغه ته د چا د مدد کولو هیڅ ضرورت نشته او هغه خو بې نیاز دی لیکن هغه دی کار له ډیر غټ اعزاز ورکړی دی چې څوک هم د دین کار کوي د دین مدد کوي نو هغه د الله تعالی مدد کوي چې کله تاسو په یو بوس باندې ولاړ یې او خلک قرآن طرف ته راغواړئ خویندې خپله ټوله ورځ هلته لګوي هغوی خو هم په آرام سره کېناستی شي که نه لیکن چې کله څوک د الله د دین دپاره نه ودرېږي نو هغوی دې بیا تمه نه کوي د الله د مدد بیا د الله د مدد جړه نه ده پکار چې د الله مدد ولی نه راځي ستاسو خو هم څه ذمهداري ده که نه تاسو څه کوئ هغه خویندې چې د الله د دین د خاطره خپلې ګېنټې لګوي ویکنډ لګوي او بعضې وخت د خلکو په تکلیف دې خبرو باندې هغوی برداشت کوي داسې خبرې چې په خلکو ښې نه لګي د پیسو دپاره خو خلک هر څو برداشت کولو ته تیار وي لیکن د دین دپاره خلک وایي چې زه سوله د خلکو خبرې برداشت کړم زه خو د دوی د فایده خبره کوم او دوی ما ته بدې ردي وایي دا خو په ما باندې بدې لګي زه به آینده دا کار نه کوم نه داسې رویه نه ده پکار بلکې انسان به ښه مضبوطه اراده کوي چې ما له د الله د دین دپاره ودرېدل دي او دا پکار ده چې زما میشن وي که په دې لاره کې هر قسمه مشکلات راشي نو زه به یې برداشت کوم نو سلام دی په هغه خویندې چې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې په هر څنګه حالاتو کې هغوی ولاړې وي نه د چا د رویو پروا کوي هغوی دا کار فی سبیل الله کوي بغیر د څه معاوضې نه او ډېرې داسې وي چې کور وي وخت ورسره وي خو هغوی څه کار کول نه غواړي چې زه یې به بل څه وپی وکړي ما ته څه ضرورت دی زما دا کار نه دی خوښ په هیڅ جوړ هغوی د الله د دین مدد کولو ته نه تیارېږي.